السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8:15 صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره خلاص تویم. تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړي. پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یو وار بیا ویلي چې په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره هڅې دوام لري. دغه وزارت ویاندوی عزیز احمد ریان د پاک افغان جرګه په نوم په یو آنلاین غونډه کې وویل چې په دې لړ کې پرمختګونه شوي، او خوینه ویل چې څومره یا څه ډول پرمختګونه. د طالبانو حکومت د مخکنیو ژمنو خلاف د حمل په درېیمه لشپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. ل آزادی رادیونه خبرونه اوري. طالبانو پرون په غور ولایت کې یو ځایی خبریال غلام ربانی هدفمند ل بنده خوشی کړ. خاغلی هدفمند آزادی رادیو ته ویل چې کابو دولس ورځې وړاندې د طالبانو د استخباراتو له لوري نیول شوی و. د زیاته کړه
دلایلی بر بازداشتمه
نیول کېدو په اړه مې هغه دلایل چې ما واورېدل صرف یو شک و، خو دا چې دا شک څنګه پیدا شو په لټنې ته اړتیا لري او د وخت په تېرېدو به څرګند شي. چارواکو تر دې زیات ما ته څه نه دي ویلي.
بیشتر از مقامات برای ما چیزی هم نگفتن.
په غور کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی عبدالحی آزادی راډیو سره په خبرو کې د خبریال خوشی کې دا تایید کړه. له ښاغلي هدفمند سره یو بل ځایي خبریال ګل احمد خسرو هم نیول شوی، خو نوموړی یو ورځ وروسته خوشی شو. د هالند یوې محکمې یو افغان چې عبدالرزاق عارف نومیږي په محبس کې د سیاسي مخالفانو د شکنجې او جنګي جنایتونو په تور په 12 کاله بند محکوم کړ. د عارف مدافع وکیل ویل موکل به د محکمې د پریکړې په وړاندې استیناف محکمې ته مراجعه وکړي. د هاګ محکمې پرون د عارف خلاف خپل حکم صادر کړ او ویل چې نوموړی د 1903 او 1909 کلونو ترمنځ د کابل د پلچرخي محبس قمندان و. یو ورځ وروسته له دې چې فنلاند او سویډن ویل له ناټو سره یو ځای کیږي، د روسیې پخوانی ولسمشر او د ولادیمیر پوتین نږدې متحد دیمیتری مدویدوف خبرداری ورکړ چې که دا دوه هیوادونه د ناټو غړي شول، روسیا به په بالتیک سیمه کې اټومي وسلې ځای پر ځای کړي. ښاغلی مدویدوف چې د روسیې د امنیت شورا مرستیال دی، پرون وویل سویډن او فنلاند ته د ناټو د غړیتوب ورکولو په صورت کې روسیا باید په بالتیک سمندر کې خپل پوځي طاقت له هر نظره پیاوړی کړي. او وروستی خبر دا چې د روسیې یو جنگي بیړۍ په تور سمندرګي کې ډوبه شوې ده. دا خبره پرون د روسیې دفاع وزارت تایید کړې ده. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې دغه کشتۍ چې زیان ورسېدلی و ساحل ته یوړل کېدله، خو په طوفاني اوبو کې ډوبه شوله. له دې مخکې اوکراین ادعا کړې وه چې دغه کشتۍ دوی په یو راکټ باندې ویشتې ده. د روسیې دغه ډوبه شوې کشتۍ ماسکو نومېده چې د راکټونو د انتقال وړتیا یې درلوده. خبرونه مو واوریدل. ور بشو د پروګرام مطالبه ته. یونسکو غواړي د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي. داسې وخت یونسکو دغه اقدام کوي چې افغانستان کې لام جونې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي.
اوس چې زه زده کړې نشم کولای، ډیر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډیرې هیلې درلودې.
ټاکل شوی د افغان کډوالو پر ستونزو د ملګرو ملتونو او د افغانستان د دوو ګاونډیو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې وشي. خلک د افغانستان بانک لاغې پریکړې خوښ دي چې وایي اوس به خپل بشپړ معاشونه له بانکونو واخیستلی شي.
نامحدودیت لري کول یو ډیر ښه اقدام دی، ځکه دلته د خلکو اعتماد په بانکونو باندې ډیر.
په کلنیو عایداتو او نورو اقتصادي ستونزو هم له یو کارپوه سره غږېدلی و.
تولیداتی کارخانه زمونږ اساسه یو تعداد په ټاپه ودرېدلې او یو تعداد نورم د خپل فعالیتونه ډیر زیات فیصدي را کم ایتل.
په دې اړه راپور لرو چې د پاکستان پوز د پخوانی صدر اعظم او تحریک انصاف ګوند هغه ادارات کړ چې ګنې د عمران خان د لری کېدو لپاره دسیسه جوړه شوې وه.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو اول مطلب ته ټاکل شوې ده چې د افغان کډوالو پر ستونزو د ملګرو ملتونو او د افغانستان د دوو ګاونډیو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې وشي. په دې غونډه کې به د طالبانو د کډوالو د چارو چارواکي هم ګډون وکړي. پام وکړئ یو راپور ته.
د طالبانو د حکومت، ایران، پاکستان او ملګرو ملتونو د چارواکو ترمنځ به د کډوالو په اړه څلور اړخیزه غونډه راتلونکي میاشت جوړه سي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت وایي چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وسي او حل لاره ورته وموندل سي. د دې غونډې په اړه پریکړه په داسې حال کې شوی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتي د تورونو په عکس العمل کې د افغانستان په څو ولایتونو کې مظاهرې وسوې. د طالبانو تر واک لاندې د کډوالو او بیرته راستنېدو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو کډوالو د لوی کمشنر افغانستان، ایران او پاکستان د استازو په غونډه کې به په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د پای ته رسیدو او د یو داسې میکانیزم د موندلو پر لارو خبرې وسي چې په دغو هیوادونو کې له ثبت او اسنادو پرته اوسیږي. راپورونه وایي چې په وروستیو اتو میاستو کې شاوخوا 1,000,000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. په وروستیو ورځو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد سلوک له کبله د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د دې سازمان د جنوبي آسیا د څانګې یوې کمپاینرې سمیرا حمیدی د 2021 کال د اګست له 15 وروسته په ایران سربیره په پاکستان، ترکیه، متحدو ایالتونو، بریتانیا او ابوظبي کې هم د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. میرمن حمیدی په ایران کې له افغانانو سره د بد چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د برچې په خوله بیرته خپل هیواد ته استول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یونسکو غواړي چې د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي. افغانستان په نړۍ کې د لیک لوست له نظره یوازې تر یو کوچني هیواد په ښه وضعیت کې دی. که د ملګرو ملتونو یونسکو اداره د طالبانو له حکومت سره په دې برخه کې موافقې ته ورسېده، په ټول افغانستان کې به د سواد زده کړې کورسونه پیل کړي. پام وکړئ یو راپور ته.
د ملګرو ملتونو کلتوري علمي مؤسسه یونسکو غواړي چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د افغانانو لپاره د لیک لوست پروګرام پیل کړي. د یونسکو مسؤلانو میرمن سارا ال اتار او میرمن پرنیان وحیدی په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر سره خبري وکړي. په دې کتنه کې اغلی اتار وویل ل دربش کلونو راهیسی په افغانستان کې کار کوي او ورته څرګنده شوی چې افغانان د زده کړو استعداد او لیوالتیا لري. نو غوړه غني چې د دغو استعدادونو د لاغوري دوه لپاره نور کار وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه په یو خبر پانه کې ویلي چې د پوهنې سرپرست وزیر مولوی منیر د یونسکو د علمي کلتوري ادارې له مسؤلانو د مننې په ترڅ کې وویل چې دوی د یونسکو له پروګرامونو سره موافق دي او حاضر دي چې د یوې موافقې د لاستیک لاره اجازه ورکړي چې افغانانو ته د لیک لوست لپاره رسمي فعالیت پیل کړي. د خبرپانی لمخې دواړو خو ومنل چې د وی موافقې متن ترتیب او پریوکاري میکانیزم توافق ته د رسیدو لپاره د دوو خو تخنیکی ټیمونه ل راتلونکو نه خبري پیل کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو لمخې د نړۍ په لسو هیوادونو کې چې د سواد کچه پکې تر ټولو ټیټه ده، افغانستان د پایل لوري نه هم ځای لري. په دې حساب له سیریلایون پرته په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې لیک لوست یې زده نه دی تر ټولو کم دی. طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه له وخت تر لاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. خو له دې سره سره پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو مرستیال کمشنر په کندهار کې هیله وښوده چې طالبان به نجونو ته اجازه ورکړي چې زده کړو ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست په ټول افغانستان کې زموږ خبرونه د سهار لوود ماخام تر وو پورې اوریدلای شي. بریتانیا له رواندا سره موافقه کړې چې پر اساس نارینه مجرد پناه غوښتونکي د افریقایي هیواد ته استول کیږي. د بریتانیا او رواندا حکومتونو پرون په دې اړه یو موافقه لاسلیک کړې ده. په بریتانیا کې یو شمیر میشتو افغان پناه غوښتونکو له ګارډین ورسپانې سره په خبرو کې دغه پریکړه غندلې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بریتانیا حکومت د پنځشنبه په ورځ یو طرح اعلان کړ چې پر اساس به له دغه هیواد نارینه پناه غوښتونکي رواندا ته لیږل کیږي او تر هغه به په دغه افریقایي هیواد کې اوسي چې قضیه یې څېړل کیږي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې پرون رواندا ته د بریتانیا د کورونو چارو وزیر پریتی پیټل تر روانېدو مخکې صدر اعظم بوریس جانسن دا طرح په کین شار کې اعلان کړ. د بریتانیا په جنوب کې د شار له نورو هیوادونو بریتانیا ته په وړو بیړیو کې د تاک لوبنای ټپال دی. اغلی پیټل پرون په رواندا کې په دې اړه دغه هیواد له چارواکو سره موافقه لاسلیک کړه. دې د موافقې له لاسلیک وروسته وویل
We have agreed that people who enter the UK illegally
موږ موافقه وکړه هغه کسان به چې بریتانیا ته په غیر قانوني ډول راغلي وراندا ته لیکتول کیږي څو د پناه د غوښتن لیکونو په اړه یې پریکړه کیږي او بیا بیرته راوستل کیږي. موږ به د 15 کلونو روزنې ترڅنګ د دوی ملاتړ کوو.
د روټرز خبري اژانس پر اساس د بریتانیا د کابینې یو وزیر ویلي چې د بوریس جانسن حکومت هڅه کوي چې هغه نارینه او مجردان چې په غیر قانوني ډول بریتانیا ته پناه وړي رواندا ته ولي شي. د ویلز د باندنې چارو وزیر سایمن هارت اسکای نیوز ټلویزیون ته ویلي دا طرح اصلا د هغو نارینه او لپاره د چی په اقتصادي انګیزه یا د پیسو د ګټلو لپاره بریتانیا ته ورسی. د دوی قضیه لشزو او ماشومانو بیلده. تیر کال څخه باندې 8000 زره کډوال له نورو اروپایي هیوادونو څخه بریتانیا ته لاړل چې له دې کبله د بریتانیا او فرانسې ترمنځ ګیلې مانی پیدا شوې. صدر اعظم بوریس جانسن د دسمبر په وروستیو کې بریتانیا ته تر رسیدو مخکې د وبش پناه غوښتونکو د ډوبېدو په اړه ویلي وو. د هغو کسانو شمیر چې بریتانیا ته ورځي د ورځې تر 600 کسانو اوړي.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
افغانان د افغانستان بانک ورستې پریکړې ته خوښ دي چې ویلي دي لدې ورسته خلک کولای شي خپل بشپړه تنخواه بانکونو وباسي. په عین حال کې یو څه شک هم کوي چې آیا دغه پریکړه به عملاً پلی شي که څنګه. جزئیات په دغه رپورت کې.
د دولتي ادارو یو کارکونکي فاخره محسنی خوشبینه ده چې لدې ورسته کولای شي خپل ټول معاش یو ځای له بانک واخلي، خو باور نه لري چې د افغانستان بانک دا پریکړه دی د خصوصي بانکونو لخوا عملی سي. د نوموړي په باور خصوصي بانکونه د افغانستان بانک د پریکړې خلاف او د خپل شخصي ګټو پر بنسټ خلکو ته د دوی پیسې ورکوي.
دا ډیره خبره ده. هیله مند یم چې دا فرمان د ټولو بانکونو له لوري په رښتینی ډول پلی شي او د پریکړې د پلي کېدو د څرنګوالي لپاره نظارت هم وشي، ځکه دا ډول پریکړې د ځینو بانکو له لوري نه عملي کیږي.
د افغانستان بانک چارواکو پرون چهارشنبه اعلان کړی چې د تنخواه حساب لرونکي له دې وروسته کولای سي خپل ټوله تنخواه بیا ور له بانکونو ترلاسه کړي. عبدالله احمد زای چې په کابل کې د یوې خصوصي ادارې کارکوونکی دی په دې اړه خوشاله دی.
نا محدودیت لري کول یو ډیر ښه اقدام دی، ځکه دلته د خلکو اعتماد په بانکونو باندې ډیر شي، ځکه تیرو اتمیاشتو کې پر بانکي سکتور باندې هغه اعتماد به خلمه زتلای نو دا به کول شي چې اعتماد سازي برته منځ راسي.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بانکي خدمتونه محدود شول او لزیاتو هڅو سره سره د بانکونو هر پیرودونکو وازی پیواونه کې د 10000 افغانۍ یا 400 ډالرو د ایستلو حق درلود. د چارې خلکو ته ډیر ستونزې رامنځته کړې او د خپل پیسو د ایستلو لپاره په ساعتونو په اوږدو کتارونو کې په انتظار کې وخت تیراوه. د دې سره ازادي رادیو یو مکتوب تر لاسه کړی چې خی د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اداري معاونیت د تشکیلاتو او ماشونو کمیسون د مرکز او ولایتونو یو شمیر لوړپوړو چارواکو ته د دوی د تنخواګانو تر څنګ له 15,000 تر 40,000 افغانیو امتیازي تنخواګانې هم په نظر کې نیولې دي. دا مکتوب چې د حمل میاستې په 18 نیټه صادر شوی په کې راغلي چې د ټولو دولتي ادارو رئیسانو ته بشل او امیرانو ته به 15,000 افغانۍ امتیازي ماشونه ورکول کیږي. هڅه مو وکړه چې د یاد کمیسون غړي راته دا مکتوب تایید کړي خو بریالي نسو. خو د افغانستان په مالی وزارت کې یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې دا مکتوب رښتینی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې د عادي دولتي کارکوونکو ماشونه د پخوا په پرتله په مراتبو کم شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي. په کونړ کې 2000 غریب کورونه سره د خوراکي موادو مرسته شوې. د غمرسته د عمان اړېوالې خیریه مؤسسې لخوا کونړ ولایت ورکل شوې. تفصیل په دغه رپورت کې.
د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د مرسته شو توکو د اندازې او نوعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کونړ ولایت کې د عمان نړیوال خیریه بنسټ لخوا نه روژې مبارک میاشتې په مناسبت باندې تقریبا د 2000 بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. لس قلم خوراکي توکو چې په هغه کې وړو وو، غوړې وو، بوره وو، شین چای وو او همداسې نور شیان چې تقریبا د 15,000 افغانۍ برابر خوراکي توکي جوړېدل د غمرسته وشو.
خاغلی حنیف وای د کونړ زیات ساحه غرونو او سین نیولې او خلکو ته د کرکلي لپاره لږ ځمکه پاتې دي چې پر حاصلاتو ژوند تیرول ستونزمن دي. نو مرستندویانو مرکزی حکومت ته پکار دي چې د یاد ولایت خلکو سره د مرستو په برخه کې ځانګړې پام وکړي. که څه هم چې مرستې ترلاسه کړي کسان خوختي خو یو شمیر به شکایت کوي چې د موادو په ویش کې توپیر چلن کیږي او ډېرې وختونه ترې مستحق کورنۍ بے برخې پاتې کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کردم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د پاکستان پاوز د پخوانی صدر اعظم او تحریک انصاف ګوند هغه ادارات کړ چې ګنې د عمران خان د لری کېدو لپاره دسیسه جوړه شوې وه. د پاکستان د ملي جرګې غړیو تیرونی عمران خان ته د بې باورۍ رایه ورکړه او شهباز شریف د نوي صدر اعظم په توګه باندې وګماره. په دې اړه پام وکړئ راپورت او تر هغه وروسته به احمد شیبر ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کوي.
د پاکستان پوز د خپل هیواد د پخواني صدر اعظم عمران خان دا ادعا رد کړه چې ګنې د امریکا متحده ایالاتونو د نوموړي په ګوښه کېدو کې لاس درلود. عمران خان د دې اونۍ په لومړیو کې د پارلمان له لوري سلبي اعتماد شو. عمران خان په پیل کې ویلي وو چې د مخالفانو اقدام بهرني دسیسه ده. د وروسته د تور ګوته امریکا ته ونیوله. امریکا او د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو په ځلونو دا ادعا رد کړې ده. عمران خان په لومړیو کې د عدم اعتماد رای مخه ونیوله او ویل چې د پاکستان د ملي امنیت شورا د خلاف د سیاست تایید کړی ده. خو د پاکستان د پوځ ویاندوی جنرال بابر افتخار د دې ادعا د ردولو په ترڅ کې پرون پنځشنبې په یو خبري غونډه کې وویل چې د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې د حکومت خلاف د بهرنۍ دسیسې اصطلاح نه ده کارول شوې. افتخار زیاته کړه پوځ په دې غونډه کې خپل دریځ څرګند کړ او بیا یو اعلامیه خپره کړه چې په حقیقت کې د غونډې پایلې په صغر د بیان شوې وي. د په دوام کې وویل شکاره لیدلی شي چې آیا د دسیسې لفظ په اعلامیه کې شته او که نشته. عمران خان د ملي امنیت شورا غونډه د دې لپاره ورپللې وه چې لیک د پوځ له مشرانو او د امنیت شورا له نورو غړیو سره شریک کړي. دا لیک د عمران خان د ادعا پر اساس په امریکا کې د پاکستان سفیر ورستولی وو. د همداراز ادعا کړې وه چې د سفیر په لیک کې ویل شوي وو چې یوه امریکایي چارواکي ورته ویلي چې امریکا روسیې ته د عمران خان پر سفر او له پوتین سره د هغه په کتنې خوابه دیده. عمران خان د فبروري په 24مه هغه ورځ چې روسي پر اوکران یرغل پیل کړ په مسکو کې له پوتین سره ولیدل. د پاکستان د ملي جرګې د غړیو له لوري د عمران خان له لری کېدو وروسته د دوشنبه په ورځ د مسلم لیگ د نونو ډلې مشر شهباز شریف د نوی سر اعظم په توګه غوړه کړ. راپورونه مرکه او اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې زحمت چې بر لتا سو سره يم شي چری
د مخکې د اجازه نو او ډېر په اساسه توګه باندې موږ ته خپل تولید کو
چې ګټه کم کم په دې اړه وړاندې اوریدل شي. خو سمدستي د نړیوال بانک یو اندیشنه د اقتصادي چارو لوي وکټون کې سره چیړو. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په ارتباط په خپل نوی راپور کې څرګنده کړې ده چې اوسنۍ حالت ویرون کوي دی که مخه وننیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډیر پس خراب شي. د نړیوال بانک په وینا د 2023 کال په وروستیو او څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له 3% باندې یو برخه کم شوې دي. سړي سر عواید کوم عواید دي؟ په دې اړه مې په لندن کې میشته اقتصادي چارو د کارپو دریا خان بهیر نظر اخیستې. سړي
سر عواید یعنی دا چې په یو هیواد کې د کورنۍ تولیداتو مجموع البته د مجموع د کورنۍ تولیداتو تقسیم د هیواد پر وګړو هغه عدد چې لاسته راځي د ته د سړي سر عواید وي.
یعنی کورنۍ تولیدات کوم تولیدات؟
اوس لا هم تاسو تشریح کوم الته سوال پیدا کی چې کورنۍ تولیدات چې د کورنۍ تولیدات یا تولیدات ناخالص داخلي چورته وي جی ډی پی دا شامل د هغه هر څه چې یو هیواد کې یو وګړی یو فرد یا یو شرکت د هر طریقې لاسته راوړي مثلا معاش دی دستمزد دی سود دی سرمایه ده کرایه ده دغه هر تایید چې دوی لاسته راوړي دغه ته تولیدات ناخالص داخلی یا کورنی ناخالص تولیدات یا جی دی پی ورته وایي. یعنی دغه جی دی پی چې ده یا کورنی ناخالص تولیدات چې دی دغه مجموع دغه عوایدو داد یو هیواد په وګړو باندې یا پاپولیشن یا نفوس لري په دو باندې تقسیم کې هغه عدد چې موږ لاسته راځي دغه ته سړي سر عاید ویل کی.
په دې کې خارجي مرستې چې بهرنۍ مرستې چې له افغانستان سره مثلا شوې دي هغه هم شامل دي؟
نه خیر هغه نه شامل دي. دا په دې کورنی تولیدات ویل کورنی تولیدات د موږ په هیواد کې مثلا موږ چې دي موږ څومره فابریکې لرو څومره غذایی مواد تولیدو څومره ساختمانی مواد تولیدو او څومره پوښاک تولیدو او څومره منګه زراعتي مواد منګه د مزکې نظرات نه څه شی لاسته راوړو دغه شان ټول کورنۍ تولیدات دي.
نو دغه عواید چې خارجي مرستې هم پکې شامل نه دي ولې په افغانستان کې کم شي؟
دا خو دلیل داده شي بس چې افغانستان کې خو موږ سخت البته یو گزار حالت راغی گزار حالت د تولیدات تولیدی حالت نه منګ یو تجارتی حالت تر اغلو. دلیل هم دا و چې تولیدی حالت کې د من تغییر په دلیل راغی چې افغانستان کې دلته یو مقدار بیباوری رامنځته شو خلک د خپل سرمایه ویسل یا کوشش وکړي چې خپل سرمایه محفوظ وساتي بازار کې بیباوری شو د حکومت یا په نظام کې د سیاسي بی ثباتی دغه مسائل باید زده شول چې خلک یا تجار خپل سرمایه وساتي او په اصطلاح په ترخش کې رانه ولی په دغه دلیل اقتصاد باندې خپل منفي تاثیر وکړ. زیات توجه په دوه شو چې یوازې د تولیدي حالت نه زیات گزار تجارتي حالت ته وشي. یعنی کار په دوه شي څنګه موږ وشو کولای شي د بیرون نه اوسه راوارد کوی او مختار ناچیز شان موږ بیرون ته صادر کوی په دغه باندې زیات دغه وشو تمرکز وشه تولیداتي کارخانه د موږ اوسه یو تعداد په ټاپه ودرېدل او یو تعداد نورم د خپل فعالیتونه ډیر زیات فیصدی را کم کړ. مثلا دوی د خپل کارمندانو تعداد را کم کړ د خپل د تولید سطح یا فیصدی را ټیټ کړ. په دغه دلیل موږ د خپل کورنی تولیداتو کې البته یو زیات اندازه کم محسوسه یا په سترګو لیدل کی.
ډیر مننه بهر صاحب. دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل اندیا زادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګهلې نماو د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د د کندز شار اړوند پوجینو کلیو او د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې لا هم د غوړیو جهازونه فعالیت کوي او په دودیزه توګه له کنزلو زغرو او پنبدانی څخه غوړی تولیدوي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د جهازونو غوړی خوندور او صحي دي. نور حال په دې راپور کې.
که څه هم په اوسنی عصر او ماشینی زمانه کې په کندز کې لسکونو د غوړو د تولید وړې او لوی ماشینی فابریکې فعالیت کوي، خو له دې سره سره لا هم په دغه ولایت کې د غوړو د تولید یو شمېر پخواني او دودیز جوازونه هم فعالیت کوي. له لرګو څخه جوړ د غوړو جواز د اوخ، آس او کچرې په وسیله چلول کیږي چې د کنزلو زغور او د پنبدانې د غوړو تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. جمدین چې د کندز امام صاحب ولسوالۍ د ایخمچال وزبکه سیمه کې د تیلو جواز لري وایي چې دغه کسب ورته له پلار او نیکه څخه پاتې دی.
جواز د اس په وسیله چلوم. په څلورویشت ساعتونو کې که کنزلی وي له دولس منو څخه غوړی باسو، او که زغر وي له اته منو څخه غوړی باسو، او که پنبه دانه وي له پنځلس منو څخه غوړی باسو. د جواز غوړیو پسې آن له کابل او کندوز څخه دلته خلک راځي، ځکه دا صحت ته ضرر نه رسوي او په طبیعي ډول تولید کیږي.
د ماشینی غوړیو په پرتله جوازي تیل ځانګړي شهرت او قیمت څخه برخمن دي. د کندز ځینې اوسیدونکي وایي په جواز کې تولید شوي غوړي د ماشینی غوړیو په پرتله له ځانګړي کیفیت څخه برخمن دي او د انسان صحت ته ګټه رسوي. د دې ولایت یو اوسیدونکي رحمت الله همنوا په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل،
که څه هم اوس ځینو سیمو کې دغه د زغرو یا کنزلو پروسس په نوي ټکنالوژي یعنې ماشین آلاتو ترسره کیږي، خو عام خلک بیا پخواني دود ته جواز په واسطه ترسره کیږي ترجیح ورکوي. دوی داسې انګیري جواز څخه ترلاسه شوي تیل نسبت بهرنیو غوړیو ته بې ضرره دي، اگر که قیمت یې یو څه لوړ دی خو بیا هم عام خلک یې د خپل وس مطابق رانیسي.
دوی وایي هغه خلک چې لا هم له جوازي غوړو څخه ګټه اخلي هیڅکله د شکر، لوړ فشار او د وینې غوړېدو په ناروغیو نه اخته کیږي. د کندز یو بل اوسیدونکی حسن الله ناصری وایي،
مخکې دا جوازونه او ډېر په خاصه توګه باندې موږ ته د خپل تولید کوو او جوازونه خو ډېر کم دي. په دردست ولسوالۍ خرجاتو کې هم شته چې حتی له ښار نه خلک لاسرسی پیدا کوي او هلته ورځي راوړي، هغه نو ډېر په ښه توګه او ډېر ښه طبي شی دي.
د کندز په بازارونو کې د کنزلو و کیلو ماشینی تیل په 2000 افغانۍ او یو من جوازي تیل په 2500 افغانۍ پلورل کیږي. اوس مهال په دې ولایت کې کابو شل د غوړو د تولید دودیز جوازونه فعالیت کوي او څښتنان پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو غوړو پر ځای وطني غوړي واخلي، ځکه په طبي ډول تولیدیږي او هم د انسان صحت ته ضرر نه رسوي.
دا ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو له پیغامونو سره د خبرونه رانغاړو په پوره ساعت لا ازادي راډیو خبرونه اورېدلی شي. زه احمد چیبر له تاسو اجازه غواړم.
د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې د مرستې په سمه طریقه نه ویشل کېږي. دا د روژې مبارکه میاشت ده، په میدان وردګو ولایت تشکیل په ساحه کې مرستې ټولې اسلامي امارت مجاهدین جیبو ته اچوي. دغه کابل ورځ مرسته وشوله، د میدان وردګو د وردګو ولایت هېڅ کوم نه وکړي، د میدان ښار هر څه کوکې مرستې ټولې 2002 سوه کارتونه و ټول دی خپلو کې توضیح کړ. ټول مرستې توضیح کړه، نه یتیمانو ته رسېږي، نه غریبانو ته رسېږي، نه کونډو ته. د خدای په خاطر دغه اسلامي امارت مجاهدین ګورې ټولې دغه مرستې خپلو جیبو ته اچوي. که دا رقم ته حالات ویستي خو نو ټول خلک د دې دولت نه متاثره کېږي. دا دولت هم د خپل دولت په رقم رنګېږي او څوک دی به بیا په موږ خپلو ځایو باندې پاتې وي. دا مشران به بیا ټول د قطر او د دبي او د اماراتو په لوري باندې روان وي، او دلته به موږ او تاسو بیا په ډاک پاتې وو، بیا به د سړي سره جنګېږو. پورې کونډې یتیمان دا ټول دغه دپاره ناست دي، او دغه مرستې د همدې لپاره راځي او تاسو یې ټولې جیبو ته اچوي. وسلام.
مکتبونه جوړ کړي تقریبا 15 کیلومتره کلی دی. په دغه کلي کې یو مکتب هم نشته. 6 کاله کېږي په دغه کلي کې مکتب نه دی جوړ شوی. ها خواته یو مکتب و، بیا د شوروي نظامیانو لخوا وران شوی دی. نو اوس په دغه 15 کیلومتره کلی کې چې 15 کیلومتره برابر مساحه لري، دغه اوس
مفسد طالبانو د حکومت نه غواړم چې شل کاله دغه سلک پاملننه نه ده شوې اوس دغه سلک یو مکسب جوړ شي. مننه.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې ورځو لنډو خبرونو ته. یونیسکو غواړي چې د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي. افغانستان په نړۍ کې د لیک لوست له نظره یوازې تر یو کوچني هیواد په ښه وضعیت کې ده. که د ملګرو ملتونو یونیسکو اداره د طالبانو له حکومت سره په دې برخه کې موافقې ته ورسېده، په ټول افغانستان کې به د سواد زده کړې کورسونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یو وار بیا ویلي په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانیستو لپاره هڅې دوام لري. طالبانو پرون په غور کې یو ځایی خبریال غلام ربانی هدفمند له بنده خوشی کړ. ښاغلی هدفمند ازادي راډیو ته وویل چې کابو 12 ورځې وړاندې د طالبانو د استخباراتو له لوري نیول شوی و. د هالند یوې محکمې یو افغان چې عبدالرزاق عارف نومیږي په محبس کې د سیاسي مخالفانو د شکنجي او جنګي جنایتونو په تور په 12 کاله بند محکوم کړ. د عارف مدافع وکیل ویل ماکل به د محکمې د پریکړې په وړاندې استیناف محکمې ته مراجعه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د اوکراین جګړه به د ډیرو پرمختیايي هیوادونو په اقتصاد کې چې د خوراکي موادو د بیو له زیاتېدو سره مخامخ دي بدلون راوړي. انټونی ګوتریش په دې اړه په یو راپور کې ویل د نړۍ بېوزله هیوادونه چې تر دې وړاندې له کورونا وبا، اقلیمي بدلون او د کافي منابعو له کموالي کړېدل، اوس د خوراکي موادو او انرژي له کموالي سره مخامخ دي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم ازادي په سپو کې پروګرام
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو قربه. السلام علیکم. بهرنوی یوادونو ته د افغان کډوالو تک او په بهر کې د دوی پرستونسو دلته بحث لرو. د مهاجرونو مسله روانه اونۍ روسه تر دې تاوده شوه چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد چلند یو ویډیو په خواله رسنیو کې خبره شوه. سره له دې چې تهران دا خبره رد کړې ده چې له کډوالو سره په خپل خاوره کې بد چلند کوي، خبرې کړې ویډیو د افغانستان دننه افغانان وپارول، په کابل، هرات او خوست کې مظاهره وشوه. د خوست په مظاهره کې قومي مشر محمد علي چتران په ایران کې له افغان کډوالو سره د تشدد د غندنې ترڅنګ پر پاکستان غږ وکړ چې پر پولې دي افغانانو ته د تګ راتګ په وخت ستونزې نه جوړوي.
په ایران کې دغه شوی ظلمونه چې د افغانانو سره شوی دي دغه غندنه و او په څنګ کې د پاکستان د بندرونو لکه سپین بولدک، غلام خان، تورخم او دغه ټول یو قوم دی، کاغه طرف دی، کده طرف دی، موږ غواړو چې د لکه څنګه په خوا په شان چې تاګر تاګ او همدغه تاګ او رتاګ د پاکستان د غونډي او د قبایلو سره موږ همداسې ولرو.
د طالبان حکومتونه مخکې تر دې مظاهره ویلي وو چې په یو میاشت کې له ایران څخه باندې 2000 افغان کډوال یا په خپل خوښه افغانستان ته راغلي دي یا په زور ایستل شوي دي. د دې شمیرې په پرتله له افغانستانه بهر ته د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د کډوالو د تګ بهیر ګړندی شوی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنري یا UNHCR له افغانستانه د اقتصادي ستونزو له امله د کډوالۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او وایي چې پروسه شکل نږدې 15,000 افغانان یوازې ایران ته ولاړل. د ګلوب په نوم امریکایي شرکت چې له شاوخوا 40 کلونو راهیسې نظر پوښتنې او سروې غانې خپروي، تیرونی په وی سروې کې څرګنده کړه چې پروسه شکل په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د 2 میاشتو په ترڅ کې د دوی د ترسره شوې سروې لمخې 55% نارینه او 50% ښځو غوښتل چې له افغانستانه ووځي. د بحث لپاره مو په دې خبرونه کې په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د کډوالو له چارو سره آشنا محمد ابوالاحرار رامسپور ته بلنه ورکړې ده چې په خوای پویونما کې کار کوي. لومړی به ورشم رامسپور صاحب ته. میلمنو تاسو شرغلاست رامسپور صاحب، د کډوالو دغه بهیر څنګه ممکنه ده چې یو څو روسیا او یا افغانان واسیږي چې بیرته خپل هیواد ته ستنش.
د کډوالو مسله یو ډیر استوزمن مسله ده نن سبا، ځکه چې کچيري مونږ او تاسو په سر کې دغه کډوالو کټګوريګانو ته یو نظر واچو، مونږ او تاسو ګورو چې یو کوم مونږ او تاسو مخکنی مهاجرین درو چې دوی مخکله افغانستان او تلې وي، او پتیرو سلويختو کلون د افغانستان څخه وتلې وو، د دې په ګوندی ملکونو کې اروپایي امریکایي او نورو هیوادونو کې مشته وو. دوهمه کټګوري هغه کسان دي چې وروسته د تحول د 15 د اگست نه طالبان قدرت ونیول د افغانستان څخه ووت. په دې کې اوله کټګوري هغه سیاسيون دي او هغه کسان دي چې مثلا په قدرت کې دوی شتون درلود. دریمه کټګوري هغه کسان دي مونږ او تاسو چې دوی اکثرا د مسلح قواو مثلا غړي وو، د امنیت ملي غړي وو، یا قضات وو، یا سره ولان وو، یا په وزارت داخله کې دوی کار کوله. دوی سره یو څه سره نگرانی او تشویشونه موجود وو، او اکثرا دغه کسان ګاونډي هیواد ایران ته مهاجر شوي دي. دوی سره تشویشونه موجود دي او دوی راتګ هم شرایط پوری اله لري، او یو سلسله اعتماد سازی پوری اله لري چې باید موجوده نظام دوی ته برابر کړي. څلورم کټګوري چې ډیر عمده کټګوري دي، دوی هغه روشنفکره طبقه ده یا میدل کلاس چې موږ ورته وایو. په دوی کې انجینران دي، ډاکټران دي، د خیریه مؤسساتو کارمندان دي، د غیر دولتي مؤسساتو کارمندان دي، مدني ټولنې غړي دي، یا مثلا د دولتي ادارو ځینې غړي دي چې دوی متوسطه طبقه او شرایط نه به شرایط چې دامنځته شو د دوی ژوند پورې ډیر تاثیر واچوه، او دوی دا فکر کول چې دغه شرایط بشري حقونه پکې خوندي نه وي، او مدني ازادګان پکې سلب شوی، او تعلیمي نظام پکې ویژال شوی وي، نو دوی کډیر ستونزمن وو چې افغانستان کې پاتې شي.
مننه رابشم سادات صاحب ته په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر. سادات صاحب، اروپا ته هم په وروستیو کې د طالبانو له واکمنۍ راورسته ګڼ افغانان راغلي دي. څرنګه آیا په دوی کې داسې کسان شته چې دې ته امید لري چې بیرته به افغانستان ته ستنې شي؟
خو دا څو کټګوري دي. د پخوانی مهاجرین خو تقریبا تر اتیاو فیصد نه زیاتې د مهاجرین دي چې اوس د اروپا کې هغوی د اروپا سیټیزن دي، یعنی پاسپورتونه اخیستي دي. معلومدار دوی خپل وطن مینه ساتلی دی او غواړي چې تن سره همکاری وکړي، او په دا شلو کلو د افغانان خپل وطن سره اړیکې ساتلی ده او هلته همکاري کړې ده. او بل اړخ هغه مهاجرین دي چې تازه راغلي دي په اروپا کې، او لا تر اوسه قبول شوي نه دي، په کمپونو کې اوسېږي، او د دوی راتګ متاسفانه لا تر اوسه ډیر قوي روان لري. متاسفانه اصلي موزله په اروپا کې د مهاجرین ده چې په اوس وخت کې په کمپونو کې په ډیر بد حالت کې ژوند کوي.
که چېرته یو څه توضیح کړئ، مثلا څرنګه بد؟
بد معنی دا ده چې متاسفانه په یو کمپ کې چې مثال د زرو کسو د پاره جوړ شوی ده، سلور زره کسه ژوند کوي. متاسفانه دا د مهاجرینو د اولادونو د پاره تعلیمي شرایط په کمپونو کې مساعد نه ده. او اصلي موزله هغه وخت پیدا شو چې د اوکراین جګړه شروع شو، او ډیر یو قوي موج تقریبا 15 میلیونه یا 30 میلیونه اوکراینی خلک اروپایي وادونو کې هغه شوي دي، کډوال شوي دي. او متاسفانه ډیر قوي امتیازات هغه کلی ده اوکراین مهاجرینو ته، او د افغانانو مسله بالکل متاسفانه
تشکر. رامسپور صاحب ته ورسو. رامسپور صاحب، تاسو په یوناما کې د کار تجربه لري، ملګری ملتونه په دې برخه کې څه وایي؟ که چیرته د سادات صاحب خبره ومنو چې د اروپایانو توجه اوکراینیانو ته نسبت افغانانو ته زیاته ده، نو د ملګرو ملتونو نقش څه شو؟
ملګرو ملتونو خو تر اوسه په دغه زمینه کې کوم اخبارګون یا کوم اعلامیه یا کوم خپل موقف نه دی ښودلی، خو ګنګوسې او اوازې داسې دي چې ډسکریمینیشن او تبعیضي برخورد د نورو مهاجرینو او د اوکراینی مهاجرینو په منځ کې شتون لري نن سبا، هم په اروپا کې، هم په امریکا کې، او کاناډا ته. مثلا کاناډایان په دو هفتو کې دغه دیو اوکراینی مهاجرت پروسه تایمره کوي. دا ډیر فاست ده، ډیر عاجل ده، حالاً دا چې یو عادي کډوال مثلا کلونو کلونو یا پمیاشتو میاشتو عریضه کوي درخواست کوي یا قصیدن کوي او بیا باندې تصمیم نیول کیږي.
رامیس پور سپ طالبانو یو کمیسیون ټاکلی دی او دوی وایي چې په بهر کې به هغه افغانان چې خارج ته تللي دي هغوی به تشویق کړي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. څه فکر کوي آیا ممکنه ده؟
د کمیسیون د اعلان څخه خبر شوم دا کمیسیون تقریبا په 15 د هوت شپږم په مارچ د موجوده حکومت یا د طالبانو لخوا د دوی په کابینه کې تصویب شو او په راز کې د معادن او صنایعو وزیر ښاغلی مولوي دلاور شهاب الدین دلاور وګمارل شو د نورو شپږ کسانو سره چې په دوی کې دوه نور کسان هم چې ښاغلی خیرخوا او ښاغلی وسیق دي او دوی مخکې هم په ګوانتانامو کې بندیان وو تقریبا 12 کاله دوی هم غلی توب لري او سنور کسان هم پکې دي. دا تقریبا داسې یو حرکت و چې ډیر سمبولیک غوندې و خو متاسفانه هغه ظروف او حالات چې دننه په وطن کې دي او په عملي توګه خلک ورسره لاس او ګریبان دي د دغه کمیسیون او د دغه کمیټې جوړښت ورته ډیر مؤثریت نه لري ځکه چې ظروف باید آماده سي د دې لپاره چې کډوال په خپل په داوطلبانه توګه بیرته خپل وطن ته ستون شي.
مننه رئیس پور صاحب، لبي خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای شي.
ازادي سپو کې پروګرام له ازادي رادیو اوري. د پروګرام موضوع مو ده بهرنوي هوادو ته د افغان کډوالو تګ او په بهر کې د دوی پرستون زو دلته بحث لرو. په خبرونه کې مو میلمانه دي په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبد الواحد سادات او د کډوالو له چارو سره آشنا محمد ابو الاحرار رامسپور. سادات سپ مخکې رامسپور صاحب دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو له لوري د کمیسیون جوړېدل ګټه نه کوي. آیا د دغه کمیسیون په ارتباط باندې په اروپا کې هم هلې ځلې د طالبانو له خوا شروع شوې چې خلک تشویق کړي چې افغانستان ته بیرته ولاړ شي؟
اروپا کې کوم قوي حرکت شروع شوی نه ده د موضوع په باره کې، او دا موضوع په اساس کډوالو ته کوم مستقیم ارتباط نه لري. دا کمیسیون چې جوړ شوی ده په کابل کې دا یو سیاسي کمیسیون ده او یو سیاسي تصمیم ده او مخاطب هم همغه پخوانی سیاست مداران دي د افغانستان د پخوانی دولت مشرتابه. هغه ګمان کوم چې اروپا کې ژوند نه کوي، اکثر په دوبۍ تو ترکیه کې ژوند کوي، او د تراسوس ګمان کوم چې هغه د یونسیار تر سیوري لاندې تر قوانون لاندې نه دی راغلی دی ځکه چې هغوی میلیاردران دي، پولدار خلک دي، هلته کورونه لري، هلته خپل شخصي ژوند هغه کوي په دوبۍ او ترکیه او
سادات صاحب. آیا که همدغه کسان بي د پخواني حکومت چارواکي فکر کوي چې دوی به په طالبانو باندې اعتماد او باور وکړي چې افغانستان ته ورشي؟
ولا ګمان کوم چې دا ډېر پیچلې مسله ده ځکه چې اول د نن په افغانستان کې اصلي مشکل چې ده د دولت مسله ده چې لاتروسه په افغانستان کې دولت جوړ شوی نه ده. لاتروسه قانون اساسي ولو په شکل موقت او د قوانینو انفاز او استمرار مسله مطرح نه ده. طالبان تر ټولو د مخه باید چې کوشش وکړي چې د افغانستان لپاره د دولت لپاره قانون اساسي ولو په صورت موقت باید چې نافذ شي په افغانستان کې.
مننه سادات صاحب. رامسپور صاحب د طالبانو د کمیسیون مسلې ته کرا شو. سادات صاحب په دې نظر دی تاسو به د دوی خبري اوریدلې وي چې تر ډیره د هغو پخوانیو مشرانو ته متوجه دي چې افغانستان ته ورشي. که فرضاً ځینې پخواني مشران له بهره افغانستان ته ستنیږي او د طالبانو دغه عمومي عفو نه چې دوی څنګه اعلان کړی د لاغنه استفاده کوي، آیا په دې برخه کې نړیوال له ژمنې هم شته، تعهدات شته چې نړیوال ورته وایي چې دغه کسان ته به څه نه وایستي او دوی بیا خپل ژوند خوندي او مسؤول احساس کړي، او کنه فرزند ملګرو ملتونو لخوا یا د یونیسیار لخوا یا د نورو بشري حقوقو د ډلو لخوا دغه رقم ضمانتونه ممکن نه دي؟
ټولنې پالیسی همدا ده چې باید ټول هیوادونه بشري حقوقو بین المللي نورمونو او استانداردونو ته ژمن وي. نو هر څوک چې هغه سیاستوال دي که هغه د افغانستان په خاني مشران دي که هغه رهبران وي او بیرته افغانستان ته راځي عادي خلک به د دوی بشري حقونه خوندي وي. دا یو مسله. بله مسله دا ده چې متاسفانه د افغانستان سیاسيون مرکزي سیاسيون د جمهوریت مشال د دوی څخه یو ډیر عمیق دلته کرک موجود ده په ټولنه کې، ځکه چې خلک دوی ګرام بولي. خلک دا څه فکر کوي چې دوی د دوی اشتباهګانې وو، د دوی مشکلات وو چې بالاخره افغانستان دې حال ته ورسېد. دا یو. او بله مسله دا ده چې دوی خپل ځانونو ته ډېر ښه ژوند جوړ کړی دي. دوی په میلیونو ډالرو ځان ته جلا کړی وو، دوی خیالي مکتبونه جوړ کړل، دوی خیالي عسکري قطعات جوړ کړي وو، او دوی دا ټول پیسې او شتمنۍ وړي دي د افغانستان څخه او هلته په ډېر ښه توګه دوی نن سبا نور هیوادونو کې ژوند کوي. دا دوهمه مسله. د قانونیت مسله ډېر عمده مسله ده چې مونږ او تاسو ملي وخت ورته اشاره وکړل. که طالبان واقعا غواړي چې افغانستان ته خلک علاقمند شي او بیرته کادرونه راشي، متخصصین راشي چې دوی د افغانستان سرمایه ده، هم دوی هم د دوی فامیلي او کورنۍ غړي، ځکه چې د دوی بچیان هم تعلیم یافته وو او دوی د افغانستان د آینده لپاره ډېر مهم وو. مونږ او تاسو ته که چېرې دوی بیرته راستون شي، نو د دوی راستنېدو لپاره دا حقوقي موضوعات ډېر مهم ده. افغانستان اساسي قانون نه لري، یو دستور نه لري، چوکات یا حقوقي فریم ورک د سیاست او د حقوق د خلکو او د دولت په منځ رابطه دا تر اوسه تسجیل شوی نه ده، تعریف شوی نه ده، او په فتوا او په افترازي او فرضي مسایل چې نن سبا په شرعي کتابونو کې موجود دي، او زه خپله د شرعي علوم استاد یم، په دې باندې نن سبا هیوادونه نه چلیږي. و پنځوس اسلامي هیوادونه دي، او هر یو که تاسو وګورئ ځان سره قانون لري، بین المللي مواثیقو سره ژمن دي، نړیوال بشري حقونو سره ژمن دي. نو افغانستان نشي کېدلی چې د ټولو اسلامي نړۍ څخه جلا یوه جزیره جوړه شي او یو تعداد خلک راشي او دا حکومت وچلی او ووایي چې مونږ پراخ بنسټ حکومت یو او مونږ نور خلکو ته هم دلته ځای ورکړی دي. د دوی دا ادعا هم صحیح نه ده، ځکه چې د مشارکت مسله بله مسله ده، او د ونډې ورکولو صحنیه ورکول دا بله مسله ده. پخوانی حکومت هم داسې مختلف اقوامو ته یا سیاسونو ته وندا ورکول یا صحنیه ورکول چې مونږ تاسو دغه نتیجه وړي، تر هغه وخت پورې چې د ریپرزنټیشن یا د تمثيل یا د استازیتوب مسله په افغانستان کې بیرته ژوندۍ نشي او خلک خپل استازي بیرته ونه تاکي او په قدرت کې د مشارکت لپاره اساسي یو علمي لارو چارې پیدا نشي، په دغه صحن ورکول چې نن سبا یو څوک دوی راولي د خارج نه وایي چې دا مشارکتي حکومت ده، نه دا خلک مني او نه خلک د پخوانی سیاسونو څخه یو ښه خاطره لري چې دوی د اتاک ته اسرګ په لار اوسي.
مننه رامس پورسب. د طالبانو د کډوالو چارو د وزارت د مطبوعاتي ټیم غړی عبدالباسط انصاری هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. دوی ته شرح خلاص شو. لومړی بل دوی څخه په دې برخه کې معلومات واخلو. هغه کمیسیون چې جوړ شوی و چې افغان کډوال له بهره افغانستان ته راستانه کړي، دغه کمیسیون کار چیرته رسیدلی؟
مونږ یوازې د کمیسیون په سطح نه، بلکې د عمومي په سطح مونږ د هغه کادرونو، هغه کسان چې تخصص لري، تجارب لري او پوه خلک دي، د ټولو نه مونږ غوښتنه کړې دي. او د کمیسیون مسله هم همدا دی، یوازنی هدف د کمیسیون همدا و چې هغه زمونږ هیوادوال چې علاقه لري په افغانستان کې ژوند وکړي او دلته افغانستان ولس ته خدمت وکړي، او اساسي هدف دا وی چې اوس زمونږ هیواد داسې یو حالت ته رسیدلی دی چې د افغانستان ضرورتي ولس اړتیا لري، ضرورت لري چې باید خدمات ارزه شي. نو مونږ اړتیا لرو هغه کادرونو ته او هغه متخصصینو ته چې اوس په بهر کې میشتي او تللي دي د افغانستان نور هیوادونو ته،
مون فرصت برابر کو، خدای وغواړي چې دغه انصاری سره په دې خبرونه کې دوه افغانان دي، دواړه متخصصین دي. رامسپور صاحب خو د پانتون استاد هم وو او سادات صاحب حقوق پوه دی. په لاندو به د دوی نظر واخلو. سادات صاحب، اوسنی شرایطو کې تاسو دې ته آماده یاست چې افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اصلي مشکل د دولت مسله ده. مثال هم د ننه په افغانستان کې افغانان چوسیږي او په بهر کې هغه افغانان چې غواړي خپل وطن ته ورشي، متخصصین دي یا مثلا د بزنس خلک دي، د هغه لپاره یو اطمینان ضرور ده. دا اطمینان د خبرو په اساس ایجادیږي نه، دا اطمینان د اساسي قانون پر اصولو، پر احکامو او د قوانینو پر بنیاد ایجاد کیږي.
په لاندو باندې رامسپور صاحب نظر هم واخلم. رامسپور صاحب، تاسو فرزند څه غوښتنې لرئ چې څه باید په افغانستان کې وشي چې تاسو افغانستان ته ستنه؟
نن سبا په افغانستان کې د بې اعتمادۍ بحران ده. دا یو بله مسله ده چې د خودي او بیگانه مسله مطرح ده. طالبان ټول امتیازات ځان ته اخلي او د ولس په فکر کې نه ده، دا خلک بیگانه ګني. د فاتح او مغلوب مسله ده. طالبان داسې فکر کوي چې دوی یو فاتح ځواک ده او دغه نور کسان چې دوی ورباندې اوس حاکم شوي دي دوی مغلوب دي او دوی رعیت دي او دوی حاکم دي. د دوی بشري حقونه د خوندیتوب مسله نن سبا بالکل تر اغماز لاندې ده او دوی د هغوی نه تقریبا سترګې پټ کوي. دا مسله ډېر د تشویش وړ دي. تر هغه وخته پورې چې د افغانستان کې د بشري حقونو او د مدني حقونو د خوندیتوب فضا رامنځته شي نه، زه فکر نه کوم چې افغانان
هغه تشکر کوم سپورسه. بله، همدا غوښتنې به له انصاري صاحب سره شریک کړم. انصاري صاحب، د قانون نه موجودیت، نه اعتماد او د طالبانو هر څه ځان ته غواړي لکه څنګه چې میلمنو وویل، او بشري حقونه او مدني حقونه، تاسو څه جواب ورته لرئ؟
څو میاشتو محدود میاشتو کې ډیر مشکل ده چې داسې حکومت رامنځته شي چې د تجربې له لحاظ او د ټول آبادو له لحاظ نه زموږ د افغانانو او زموږ د افغانستان ستونزې حل کړي. دا رورو خکېږي، ان شاء الله دا تلاش جریان لري. موږ په افغانستان کې دغه متخصصینو ته ډیر اړتیا لرو او ضرورت لرو، باید دوی راشي په هیواد ته. هیڅ نوې ستونزې او مشکلات د دوی په وړاندې نه ده موجود. ان شاء الله
مثلا انصاری صاحب محترم، مثلا زه تاسو ته وایم، زه یو لور لرم، مثلا زلور نه لرم، البته زه یو لور لرم، دا په ولسم صنف کې درس وای. که چیرته زه وایم چې زم کابل ته او په کابل کې د دې لپاره درس نه وي، نو په کوم شوق باندې زه کابل ته ولاړ شم؟
دا د معارف مسله د اسلامي امارت رهبری په سطح باندې یو مسله ده. هغوی پریکړه کوي او تصمیم نیسي، دا هیڅکله به دایمي نه وي.
مطلب دا ده 200 ورځې وشوې چې مکتبونه بند دي. جنو، آیا ممکنه ده چې یو پلار د خپل لور د سرنوشت له خاطره 200 ورځې صبر وکړي؟
زه شخصا خپل د مهاجرینو وزارت لخوا نه خبره کولای شم، او د افغانستان یو شهروند په صفت زه هم غواړم چې د افغانستان نجونې باید درس ووایي، باید تحصیل وکړي. افغانستان ضرورت لري دوی ته.
رامسپور صاحب، تاسو په لنډو باندې د انصاري صاحب د خبرو په باره کې څه وایست؟
د تعلیم مسله د شرعي لحاظ نه تعطیل د خلکو د مصلحتونو جواز نه لري. لا يجوز تعطيل مصلحه الناس. دا د خلکو د مصلحتونو تعطیل خو دا جواز نه لري شرعاً. دا د زده کړې مسله داسې مسله نه ده چې دا ډیر ساده د دینه مونږ او تاسو تیر شو. افغانان نن سبا له دینه ډیر خفه دي دغه مسلې څخه. دا یو غلطه پالیسی ده، دا یو غلطه سیاست ده، او دوی هر څومره زر چې ممکن وي باید په دې کې تصمیم ونیسي.
په ایران کې د کډوالو د ستونزو په ارتباط د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد څرګندونې لرو، دا سره اورو او میلمنو بیرته تاسو ته راګرځو.
اول ستونزه ده چې ایران د خپل اقتصادي او اجتماعي حالاتو له وجې نه خپل مجبوري ښیي چې موږ د اضافه کډوالو برداشت نه لرو په خپل هیواد. نو دا خودغه هیواد حق جوړیږي چې شي به توان کې نه وي، هغه کولی نه دی، عذر ده. او افغانان ته زموږ تنه داد له افغانانو نسی، هلته دې ابرمندانه توګه بیرته خپل هیواد ته راستانه سي. اطمینان او امنیت سته، خپل هیواد نه پیدا کیږي، باید دوی راشي. او په افغانستان کې اوس خلک هم زړه کوي ایران ته د تګ، هغه ته مو پیغام داد چې باید لاړ نه سي، ځان په خطر کې واخیږي. خو زموږ د ټولو ډیپلوماټیکو مجریونو په استفاده د ایران د چارواکو سره پاړی کې کیو، د غو ضرورتونه هم هیڅ کو. دوی وایي څنګه کډوال چې نه قانون په ایران کې وسیږي، دغه خارجول غواړو. نو موږ غواړو چې څوک افغانستان د باندې لاړ غیر قانوني لار ولاړ نسی او غیر قانوني مشتده نه ونسی. په نړۍ کې اوس د کډوالو ستونزه اوس په اروپا کې مسته، په نورو هیوادونو کې مسته. ایران هم داسې اقتصادي مشکلات سره لاس او ګریوان ده. خدا د خپل کډوالو په کورسي امو په کور دینن د سیګامونو وخت سي اړوند افغانان چې الته تللی پر تراسي.
ساده څه د شپیرول مخې په میلیونونو افغانان د سړي چې ایران ته تللی دی او قانوني اسناد نه لري، که فرضاً یو فرزره یو میلیون کډوال ایران له خپل خاورې وشړي او افغانستان ته راشي، څه مشکلات به رامنځته شي؟
قوي مشکلات رامنځته کیږي. د طالبانو برخوردم په دا موزله کې ډیر سیاسي برخورد ده او د ایران د دولت برخورد خو بالکل غیر انساني او د ټولو بشري قوانینو پر ضد اقدامات ده.
انصاری صاحب کستا سو نظر واخلم، څه فکر کوي که چرته ایران ځینې کډوال چې په زیات شمېر کډوال افغانستان ته په زور بیرته راستانه کې چې دوی اسناد نه لري، ممکن سبا پاکستان هم د سیاو حادثه وکړي، د افغانستان حکومت دا توان لري چې دغه کډوال ومني؟
دا یو لوی ناورین رامنځته کیږي په افغانستان کې، یو خود اقتصادي لحاظ او بل ځینې مشکلات چې دوی په وړاندې اوسه مشتون لري موجود ده. تاسو هم په جریان کې یاست چې د افغانستان بهرنیو چارو محترم وزیر او د مهاجرینو محترم معین صاحب سفر درلود ایران ته، او د ایران حکومت مسؤلین سره ناست درلودل چې زموږ د افغانانو په وړاندې چې څومره مشکلات موجود ده د هغوی د هوارولو لپاره باید میزبان حکومت موږ سره مرستې وکړي او زموږ افغانانو سره مرستې وکړي، که هغه د تعلیم او تحصیل په برخه کې وي، د کار او اشتغال په برخه کې وي یا نور مسائل. زمونږ غوښتنه بیا هم یو ځل بیا تکراروم چې هغوی ته باید فرصت ورکړي، یعنی زمونږ مهاجرینو زمونږ افغانانو ته چې د دوی راتګ با عزت راتګ وي او داوطلبانه په توګه وي.
تشکر انصاری صاحب. رامسپور صاحب، تاسو په یوناما کې د کار تجربه لري، تقریبا په تیرو شلو کلونو کې هر وخت په کابل کې واکمنانو همدا خبره کړې ده چې مهاجرین باید دعوت طلبانه راشي بیرته افغانستان ته او په خپل خوښه او په رضاکار توګه راشي، خو په دې موده کې هم کم کسان راستانه شول. څه فکر کوي چې حل لاره څه ده؟
مهاجرینو د چارو وزارت وګوري، په تیرو کلونو کې لاغه وخت نشي دایي ځل سوي دي، دا اداره سلیر وش وزیران په دې کې وخت لري دي، او دغه سلیر وش وزیران تر اخره پورې په دې باندې قادر شوی نه و چې داسې یو پالیسی او طرح جوړه کړي چې مهاجرین بیرته افغانستان ته راجذب کړي، او پدې کې نور مسائل هم داخل وو، ځکه چې یوازې د مهاجرینو د وزارت کار نه وو پدې کې، یعنی دا د بین الحکومتي غونډې د یو حل ځړې غوښتنه کوله چې په ټول اداري سره یو متي یو ځای کړي وو او د مهاجرینو لپاره زمينه برابر شي وو چې دوی بهتر راستون شي. په اوسنۍ حالت کې چې موږ په ډېر یو بحراني حالت کې قرار لرو، اقتصاد فلج دي، سیاسي سیستم فلج دي، خدمات رسول فلج دي، او د موږ تکیه یوازې بهرنۍ کومکونو او بشري کومکونو باندې دي، هغه هم د ملت ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته انتقال کیږي، دا د ستونزمن وضعیت دي چې بهتر مهاجر وغواړي چې دوی د طالبانو توګه افغانستان ته بهتر راستون شي.
تشکر. د خبرونه په روسي کې به د انصاري صاحب نظر واخلو. انصاري صاحب، څه فکر کوي چې کله به مهاجرینو ته زمينه مساعدي چې بیرته افغانستان ته راشي؟
کله چې موږ د یو فضا رامنځته کو او تلاش په جریان لري چې مرستندوی مؤسسات هم موږ سره په دغه برخه کې باید مرستې وکړي، مخصوصا یونیسیار محترم اداري چې موږ په تیر ونی کې هغه سره ناست درلودل او موږ پیشنهاد وکړه هغه ته چې هغه زمونږ کډوال سفیر درازي هر یو کس په سر باید $0 ورکی تر څو هغه بیرته چې افغانستان ته راځي یو یعنی یو کار ځان ته پیدا کړي، یو فرصت، یو اشتغال ځان ته جوړ کړي. اوس دغه نقد پیسې چې هغه ته ورکول کیږي دوی ته اکتفا نه کوي، او داسې یو حالت ایجاد باید نور هیوادونو هم افغانستان ولس سره مرستې وکړي، مخصوصا د نړیوالو په سطح باندې چې قدرتمن هیوادونه دي. موږ ان شاء الله کولای شو چې هغه زموږ هیوادوال چې په خپل خواخ خپل رضایت باندې راځي، موږ هغوی ته هم فرصت برابر کړو، د هغوی د ځمکې مسله، د هغوی د کور جوړولو په بخش کې دا ټول داسې یو حالت ته اړتیا لري، داسې یو فضا ته اړتیا لري چې ځینې پوج باید مرستندوی مؤسسات په غاړه کې واخلي او ځینې چې زموږ مسؤلیت موږ اقدام پیو.
تشکر. عبدالباسط انصاری د کډوالو د چارو د مطبوعاتو د ټیم غړی، میر عبدالواحد سادات او شاغلی رامسپور، له تاسو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 0042 022 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 0042 022 11 24 11 15.